امريكا غاگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امريكا
قدر من اوریدونکو السلام علیکم ز شفیع سرداریم د دې د امريكا غاگ آشنا رادیو پښتو سهارنی خبرونه پیل سوی په دې خبرونه کې د بدخشان په ولایت کې د شذو د لاسي صنایعو په اړه کې رپورت د روهنګیایي مهاجرو په ستونزو او د ایران د اټومي پروګرام په اړه بحثونه تاو د سوي دي د دې او نورو مطالبو ترڅنګ لومړی پام وکړی د دې سات خبرونه ته
السلام علیکم زه خلیل خانم په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت یو چارواکي د نوم د نشدولو په شرط مشال رادیو ته د خبري په خلای کړی چې پېښور ته تللی د کونړ ولایت مرستیال والی قاضي محمد نبی احمدی د جمعې له ورځې راسي لا درک دی د چارواکي ول چې قاضي محمد نبی احمدی د پېښور ډبګری ته علاج د پرات للی او لا غزه د جمعې له ورځې راسي لا درک دی پاکستانی رسنین جیو نیوز خبر ورکړی دی چې د افغانستان سفارت چارواکو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سره د دې مسلې د حل لپاره د مرستې غوښتنه کړې ده د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیان زیاته کړې چې اړوندو چارواکو ته ویلي چې د افغان چارواکي د پلټنې لپاره دی عملیات وکړي د افغانستان د هندوکش په غرنۍ سلسله کې د زلزلې ټکانونه احساس شوي دي او ډېر زور د پاکستان په شمالي برخو کې هم احساس شوی دی د امریکا د جیولوجیکي سروې ادارې ویل دي چې دغه زلزلې شدت 15.2 درجې وو د پاکستان د موسمي حالاتو د څارې ادارې بیا ویل دي چې د زلزلې شدت 15.9 درجې وو او مرکز د افغانستان د غرونو په سلسله کې وو دغه زلزله د پاکستان په شمال کې د افغانستان سره د سیمو تر څنګ په قبایلي سیمو او په ختیځ کې تر لاهور شاره پورې احساس شوي ده سمدستي تر اوسه د تلفاتو په اړه کوم راپورټونه نه دي ورکړل شوي په افغانستان کې د کاتې ملاتړ ماموریت ویل دي چې د جمعې د ورځې په مازیګر د لوګر ولایت خروار په ولسوالۍ کې د دغه ځواکونو یو هلیکوپټر د پریوتو په پیښه کې د امریکایي ځواکونو یو منصوب وژل شوی دی د کاتې ملاتړ ماموریت وایي چې په دې پیښه کې شپږ نور پوځیان ژوبل شوي هم دي چې اوس یې درملنه روانه ده کاتې ملاتړ ماموریت وایي چې د هلیکوپټر د دښمن د برید په پایله کې نه دی پریوتی د عراق د کردستان د سیمې د پارلمان غړي نن د یکشنبې په ورځ په یوې غونډې کې په دې بحث کوي چې د جمهور رئیس مسعود برزانی سره اختیارات وویشي مسعود برزانی د تیرې میاشتې د رفرنډم وروسته د فشار لاندې دی چې واک پرېږدي د کردستان د سیمې پارلمان له دې مخکې لا پرېکړه کړې وه چې د برزانی د حکومت فعالیتونه ودروي او د شنبې په ورځ ویل دي چې دوی به د برزانی له طرفه په راتلونکي غونډه کې د هغه بیانیه ولولي که څه هم په رفرنډم کې د کردستان د سیمې اکثریت کردانو د عراق څخه د خپلواکۍ په حق کې وو خو برزانی هغه وخت مشکل سره مخ شو چې د عراق د مرکزي حکومت فدرالي ځواکونو د کرکوک ښار ته نږدې د سیمو کنټرول په خپل په لاس کې اخیستل پیل کړ د عراق صدر اعظم حیدر الابادی د ریفرندم رایا غیر قانوني وبلله او په ځواب کې خپل ځواکونه د هغو جنجالي سیمو د بیرته کنټرول لپاره واستول چې د کوردانو په لاس کې دي پولیس ویل دي چې د سومالیا په پلازمینه مغادیشو کې د یو مشهور هوټل ته نږدې یو ځانمرګي د ټرک بم چاودنه کړي او لږ تر لږه دروشت کسان یې وژلي دي او دېش نور زخمیان دي اسوسییټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په ودانۍ کې چې ننوتې دي د ډزو تبادلې جاري دي د اسوسییټډ پرس خبري اژانس سره په خبرو کې ډګرمن محمد حسن وویل چې دیرش کسان چې یو حکومتي وزیر هم پکې شامل دي په داسې حال کې د هوټل د ودانۍ سره وژغورل سو چې د افراطي وسلوالو او د امنیتي ځواکونو ترمنځ د ډزو تبادله جاري وه حسین زیاته کړه په 15 بریدګرو کې درې وژل شوي دي د یک شنبې چاودنه په داسې حال کې شوي ده چې دوې اونۍ له مخې د دې هېواد په تاریخ کې تر ټولو لویه چاودنه په پلازمینې مغادیشو کې د ټرک بم د لارې وسوه چې 350 کسان پکې ووژل شول په مصر کې تېره اونۍ کایرې ته نږدې د وسلوالو په یو برید کې چې 14 د پولیسو افسران پکې ووژل شوي وو د هغه وروسته د دغه هېواد په امنیتي ارګانونو کې د یک شنبې په ورځ مهم بدلونونه راوړل شوي دي جمهور رئیس عبدالفتح السیسی د پوځ لوی درستیز د کورنیو چارو وزارت چې د پولیسو مشري کوي د ملي امنیت مشر څو جنرالان او د دغې سیمې ځینې نور مشران چې دغه پیښه پکښې شوې وه له خپلو دندو لرې کړي دي کله چې چارواکي په عامه د دې اقرار وکړه چې دغه پیښه له څه بجې شوې وه چې په هغه کې د استخباراتو ناکامي د همکارۍ نشتون او بل یو علت یې دا وشو چې بې کفایتي مهم فیکټر وو دغه پولیس افسران چې له وجې دغه پولیس افسران ووژل شول نو د داسې د یو اقدام توقع کېده د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د یکشنبې په ورځ وویل چې دی به د امریکا د پخواني ولسمشر جان اف کینیډي چې د 1963 میلادي کال کې ووژل شو د هغه د وژنې په تړاو او وروسته چې تحقیقات سوي ټول اسناد به د خپرولو اجازه ورکړي او یوازې هغه اسناد به پټ وساتي چې په هغه کې د هغه کسانو نمونه او کورنۍ د کورونو پته پکې شامل دي چې تر اوسه لاشوند دي. د اکتوبر په 16مه د جمهور رئیس د پریکړې وروسته د جان اف کینیډي د وژنې په تړاو سلګونه اسناد له مخې له خبره سوي دي. دا و خبرونه.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو ته واوریدل. په مکړی د دې خبرونې لومړی رپورته د بدخشان په ولایت کې د لاسي صنایعو له لارې یو شمیر هغه ښځې مناسب عایدات لري چې کورنۍ اقتصاد یې کمزوري دي. د امریکا جغ خبریال ګل رحیم نیازمن په دې ولایت کې د یو شمیر میرمنو سره چې لاسي صنایع کوي خبرې کړي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د بدخشان ولایت د ښځو چارو رئیس او په دغه ولایت کې هغه میرمنې چې د نورو لپاره یې کاري زمینې برابر کړي وای چې د دوی په صنعتي مرکزونو کې یو شمیر هغه ښځې چې کورنۍ اقتصادي کمزوره ده پر کار بوختې دي. دوی وای چې دغه میرمنې د کور له نارینهو سره د ورځني ضرورتونو په پوره کولو کې اوږه په اوږه مرسته کوي. د خزو د پیاوړتیا په نامه د ویټولنی مسؤوله فروزان وای چې د لری پروتو زینو نه امن سیمو میرمنې د نه امنۍ لوجې نشي کولای په ورته پروژو کې کار وکړي، خو دوی بیا هم کوشش کوي چې د دغه میرمنو لپاره هغه څه چې د دوی توان رسیږي مرسته ورسره وکړي او کاري زمینې ورته برابر کړي. د خزو د پیاوړتیا د ټولنې مشرف روزان وای
ته 100 نفر ته کوشش دریم، البته خانم ها می باشن، خانم های بسد پر هستن و رغزب از قبیل رغزبافی و حیاتی.
200 تن هغه خزو ته کاری زمینه برابر کړي چې د کورنۍ سرپرست نه لري. دوی په قالین وبدلو، لاسی ګنڈلو، خیاطۍ او نورو کارونو باندې مصروف دي، مګر په لری پرتو سیمو کې چې نه امن دي لستونځو سره مخ دي، ځکه په هغه سیمو کې خزي کار نشي کولای. په بدخشان کې د ښځو چارو رئیس زوفنون ناطق وای چې په دغه ولایت کې د نورو ولایتونو په پرتله په اجتماعي، اقتصادي او سیاسي چارو کې د ښځو ونډه زیاته ده.
په ولایت کې څه پیشرفته چې په دې کې د بدخشان زنا دره ماموریت هم میگیرن او د فعالیتوي اجتماعي هستند.
د نورو ولایتونو په پرتله په بدخشان کې ښځې په اقتصادي، اجتماعي، سیاسي او نورو چارو کې زیاته ونډه اخلي، مګر اوس هم د ښځو پر وړاندې یو لړستونزې موجود دي. د دغه ولایت فعال میرمنې وای چې په بدخشان کې د ریواجونو او پیغورونو له وجې اوس هم یو شمیر ښځې په ځینو اجتماعي او اقتصادي چارو کې ګډون ته زړه نه ښه کوي. د ښځو لپاره د خدمتي ټولنې مسؤله هاجره وای چې د دوی پر وړاندې ناامني لوی ستونزه ده چې د ښځو د پرمختګ مخه یې نیولې ده.
زنان خو بسیار تلاش میکنن از طریق نهادها، انجوها، سازمانها، انجمنها کار و فعالیت وکړن. حداقل
موږ هڅه کوو چې د ځینو ټولنو له لارې ښځو ته د کار زمینه برابر کړو چې ښځې هم د یو فعال انسان په څیر په ټولنه کې برخه واخلي، مګر ښځې ملاتړ ته ضرورت لري. له بدخشان پرته په قندوز او بغلان کې هم هغه ښځې چې په ټولنه کې فعال ونډه درلوده له تیرو دوه کلونو نه امنیو څخه وروسته یا له سیمې کوچېدلي او یا هم په ټولنه کې فعال ونډه نه اخلي. د بدخشان د ښځو چارو د ریاست مسؤلین وایي چې دوی له هرې لارې هڅه کوي چې ښځې د اقتصادي پلوه پر پښو ودرېږي او هغه ښځې چې د کورنۍ سرپرست نه لري د کار زمینه ورته برابر کړي ترڅو کورنۍ اقتصادي پیاوړی شي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصره واوري.
یونیسف خبرداري ورکړې دي د روهینګیا د مهاجرو هغه ماشومان د نامکمل غذا د ستونزو سره مخامخ دي چې په میانمار کې د تاوتریخوالي او ځپلونه تشدیدلې دي او د بنگلاديش د کاکس بازار په سیمه کې د مهاجرو په کمپونه کې ډیر دي. خبریالی لیزا شلاین په دې باره کې له جنیو څخه دا رپورت را لېږلې دي.
یونیسف نه پوهیږي چې د روهینګا په مهاجر ماشومانو کې د نامکمل غذا جدي ستونزې تر کومې اندازې پورې دي. زکانو د یونیسف نتاقه مارکسی مرکادو وای د غذا په برخه کې سروي روانه ده. د نومبر په میاشت کې به بشپړ شي نو له دې نه به مهم ارقام معلوم شي. مرکادو خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
What we already know is that the combination of malnutrition, sanitary conditions and disease in the refugee settlements is potentially catastrophic for children.
موږ له پخوانه د یو څه په باره کې معلومات لرو، هغه نامکمل غذا، د حفظ الصحې وضع او د مهاجرو په کمپونو کې ناروغي ده چې بالقوه د ماشومانو لپاره لوی مصیبت دی. د میانمار په شمالي ایالت راخین کې له تاوتریخوالي او تعقیب نه څه باندې شپږ سوه زره روهنګیا مهاجر د اګست د میاشتې له پنځویشتمې نېټې نه را په دېخوا د بنګلادیش د کاکس بازار کمپنو ته رسېدلی دي. د دغو مهاجرو تقریبا شپېته فیصد ماشومان دي. مرکادو وایي یونیسف په سلګونو هغه ماشومان معاینه کړي دي چې د اکتوبر د میاشتې په نیمایي کې د مهاجرو د بهیر په وخت کې په سرحد کې بند پاتې وو. دا وایي په لسګونه داسې ماشومان په دوی کې وو چې د جدي نامکمل غذا د ستونزو سره مخامخ وو او سمدستي علاج ته ضرورت لره چې ژوندي پاتې شي. دا وایي بې سرحده ډاکترانو د دغو ماشومانو معاینه کړې ده چې په یو سلو درې ماشومانو کې څوارلس داسې پیښې پیدا کړې چې د نامکمل غذا جدي پیښې وې. مرکادو بیا وایي
This is an extremely small number of children, so these numbers are not representative. But what they do tell us is that at least some of the children are close to death by the time they make it across the border.
دا وای په بساره توګه دا کم شمیر ماشومان دي، ځکه نو دغه شمیر د ماشومان او استازیتوب نشي کولای. مګر څه چې دوی موږ ته وویلې هغه دا دی، لږ تر لږه ځینې هغه ماشومان چې دوی د سرحد د تیرېدو په وخت کې مرګ ته نږدې شوي وو ولیدل. د یونیسف نتاقه مرکادو وایي د ساري ناروغیو خپرېدل هم یوه اندېښنه ده. دې څرګنده کړه چې په نوو راغلو ماشومانو او همدغه راز په هغو ماشومانو کې چې د یو څه وخت لپاره د کاکس بازار په کیمپ کې اوسیږي د شری د ناروغۍ د خپرېدو رپورټ ورکړل شوی دی. دا وایي په استثنایي توګه په ګڼه ګوڼه او په غیر صحي شرایطو کې چې ماشومان پکې اوسیږي د سال او نسخوګي د ناروغیو د خپرېدو خطر شته.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
د شمالي کوریا ترڅنګ د ایران د اټومي پروګرام په اړه بحثونه بیا تاود سوي دي، کله چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روانې میاشتې په سر کې د ایران د اټومي موافقې له تصدیقولو څخه ډډه وکړه، نو دا موضوع بیرته د بحث لپاره کانګرس ته ولاړه. خبریالی گریتا وان سیسترن په دې اړه د سنا د وسلوالو خدمتونو د کمیټې له جمهوري غوښتونکي غړي لینزي ګراهام سره مرکه کړې. ګراهام وایي یوې نوې موافقې ته
زه فکر کوم چې اوسنی حالت د منلو وړ نه دی. موږ باید پوه شو چې ولسمشر ټرمپ د خپل کمپاین په موده کې دا یوه ناوړې موافقه بللې وه. دا ناوړه ده ځکه چې د دې موافقې له مخې ایران له هر چلند سره سره د 15 کلونو له تیرېدو وروسته یورانیم غني او پروسس کولی شي. نو کله چې عربان ګوري چې ایران به هرومرو اټومي وسله لاسته راوړي، نو هغوی به هم د اټومي وسلې د ترلاسه کولو، اخیستلو یا جوړولو هڅه وکړي چې په نتیجه کې به یوه اټومي سیالي پیل شي. کانګرس به غور وکړي چې له دې موافقې سره نوي شرایط یو ځای کړي، یعنی که ایرانیان د ملګرو ملتو د پریکړه لیکونو نه په سرغړولو د یوې وچې نه بلې وچې ته د بالستیکي توغندیو جوړولو ته دوام ورکوي، نو موږ به بیا بندیزونه ولنګو. که هغوی د خپلې خوښې ځایونو د کتلو لپاره پلټونکي نه پرېږدي، نو موږ به بیرته بندیزونه ولګوو. او که هغوی د 15 کلونو له تیرېدو وروسته لا هم د ترهګرۍ ملاتړ کوي، نو موږ به پلټونکي بیرته ځای پر ځای کړو.
تاسو د دې موافقې له خنډ څخه څرنګه تیریدلی شئ؟ ځکه چې دا زموږ خبره ده، دا زموږه موافقه وه. ولسمشر دا نه وایي چې هغوی له هغې موافقې سرغړولی دی چې د اوباما ادارې کړې وه، او اروپایان هم رضایت نه لري.
دا یوه اجرایوي موافقه ده او تړون نه دی. راځئ چې په یو تړون یې واړو. خو هغوی ونه منله او وی ویل چې راتلونکی اداره یې باید رعایت وکړي. ولسمشر اوباما دا له جانکیری سره په ګډه د نړیوالې ټولنې او ایرانیانو سره رامنځته کړې وه. ما فکر کوو چې دا بې ګټې موافقه وه او دا یوه نوړه موافقه ده. ولسمشر ټرمپ د دې حق لري چې بدله یا یې له منځه یوسي. هغه له منځه وړې نه ده، بلکې وایي دا هغه څه تصدیق نشي کولی چې د ایران د ګټو په مقابل کې یې موږ ترلاسه کوو.
آیا تاسو فکر کوئ چې ایرانیانو د دې موافقې څخه سر غړولی دی؟
زه نه پوهیږم. ځینې خلک دا وایي، خو زه به دا ووایم چې د دې موافقې هدف دا و چې هغوی به لا ښه او د نړیوالې کورنۍ غړي شي، خو د دې موافقې راهیسې هغوی لا خراب شوي. هغوی د بندیزونو د نرموالي په نتیجه کې $150 میلیارډ ترلاسه کوي، پوځ پیاوړی کوي، څلور عربي پلازمینو ته سقوط ورکوي. اسد به د ایرانیانو د ملاتړ نه پرته 15 دقیقې هم پاتې نه وای. هغوی زموږ او زموږ د اسرائیلي متحدینو پر خلاف لمسونې کوي، د بالستیکي توغندیو له بندیزونو سرغړوي، یو لاستر پوځ جوړوي. نو دا موافقه ناوړه ده. هغوی نه غواړي چې د نړۍ په کورنۍ کې ځای ولري. نو اوس د دې وخت رارسېدلی چې د مخه یې مخه ونیسو.
د امریکا ژغ آشنا راډیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې 3 ځلې خپریږي، اورېدلې مه هېروئ.
د ننګرهار ولایت په څلورو ولسوالیو کې د بانګو په نوم هغه بوټي کرل کیږي چې چرس ځنې جوړیږي او خلک یې د نشې لپاره استعمالوي. چارواکي وایي تر اوسه د دغه بوټي پر ضد عملي مبارزه نه ده سوې.
د ننګرهار ولایت چارواکي وایي دغلته په څلورو ولسوالیو کې د بانګو بوټي کرل شوي او دغه کښت کال په کال پراخیدونکی دی. د ننګرهار د نشه یي توکو په ضد د مبارزې ادارې مشر وایي رسمي ارقام نه لري چې په د ولایت کې څومره ځمکه کې بنګ کرل کیږي، خو وایي چې تر پخوا یې په کښ کې زیاتوالی راغلی.
ننګرهار په ولایت کې لکه څرنګه چې کوکنارو کښت ترسره کیږي، داسې د چرسو کښت هم ترسره کیږي، خو په هغه اندازه مانه نه ده لکه څرنګه چې د کوکنارو کښت چې هغه په 15 ولسوالیو کې تقریبا د 4000 هکتار په شاوخوا کې دی. ولې چرس چې دی دا په کم اندازه باندې کرل کیږي او په ډیرو محدودو ولسوالیو کې؟ هغه ابتدایي ارقام او معلوماتونه چې زموږ لاسته راغلي دي د خوږیانو، شیرزاد، اسارک او د اچین په ولسوالیو کې په یو اندازه ځمکه باندې چرس کرل کیږي، خو د دې هغه دقیقې سروېګانې تر اوسه پورې نه دي ترسره شوي او په نږدې راتلونکي کې په دې باندې کار کیږي او دا به ارقام به راټولیږي او بیا به د شریکیږي.
بنګ هغه بوټی دی چې تر پروسس وروسته د چرس جوړیږي او اوس مهال په دغه ولایت کې ډیر شمیر خلک د چرسو پر سکلو روږدي شوي دي. د ننګرهار په ولایت کې د رسمي ارقامو له مخې تر 160,000 کسان په نشه یي توکو روږدي دي چې ډیرې د چرسو معتادین دي. ولسی خلک هم د چرسیانو زیاتېدو اندېښمن کړي او وایي په ولسوالیو کې ورځ تر بلې د بنګو د بوټو کرم زیاتېږي، ځکه نو په دغه نشه د اخته کېدونکو کسانو شمېره مخ په لوړېدو ده.
د ننګرهار په ډېرو سیمو کې لکه خوږیاڼي، شیرزاد، پچیرګام داسې ولسوالیو کې چې دی بنګ په پریمانه اندازه کرل کېږي. همدغه وجه چې خلک او د ننګرهار مېشت خلک په چرسو په بنګو په دې باندې اخته کېږي.
عام خلک وایي که حکومت د بیکاری کچې په کمولو کې هڅې وکړي او د بنګو د کر کلک مخه ونیسي نو د چرسیانو په کمیدو کې مرسته کولی شي. زبی الله غازی، جلال آباد.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
درنو اوریدونکو، تاسو به اوریدلی وئ چې زموږ په تیره مرکه کې د کونړ د جګلونو د وهلو او پاکستان ته د قاچاقولو په دې ناجایزه کاروبار کې د یو شمیر حکومتي چارواکو او زورمندانو د لاسترودلو په باب د کونړ د ولایتي شورا د رئیس الحاج محمد صافی سره غږیدلی وو. زموږ همکار سید سلیمان شاه له محمد صافی څخه د کونړ د ولایت د قیمتي قانونو د رئیسلو په باب هم څو پوښتنې وکړې. پامکری د مرکه ورستی برخه ده.
صافی صاحب، د کونړ د طبي زیرمو او منابع خو یو غم نه ده، د کونړ د قانون د غمو د رئیسلو د مشکل پاړه کوي څو رڼا واچوي؟
د افغانستان چې کوم معدنیات او غیر قانوني ډول باندې د افغانستان د مختلفو ولایتونو استخراج شوي دي او استخراجېږي. کونړ هم دغه ولایتونو په قطار کې دی او په دغه برخه کې کونړ ډېر زیات زیانمن شو، خاص تر بیا انقلاب په دوران کې چې زموږ د کونړ په مختلفو ولسوالیو کې چې هغې نه د منګي ولسوالي، د چپدرې ولسوالي او ورسره په څنګ کې ګاونډي ولایت د نورستان د وانکوګل ولسوالي او ورسره د واما ولسوالي، په دې ځایونو کې دغه معدنیات په غیر قانوني ډول باندې استخراجېږي او خاص دغه د منطقې کوم ضرورتي خلک دي او یا هلته د دولت کوم مخالفین وي هغه هم په دې ځایونو کې مصروف دي او مخالفینو لپاره د غیر قانوني معدنیاتو نه هغې خو مصروف باندې خپل ټکټ اخلي او اوس هم مثال د کډل په مختلفو درو کې تقریبا تسلحاو بل لګین کار کوي.
دا ډلې څوک دي؟
دا درې قسمه ډلې دي. یو هغه ډلې دي چې دننه تقریبا 15 کاله مخکې کوم تجارت دي په هور کې هغه خپل نمک بندای کې کاروبار کوي. یو دا خلکو ډلې دي. یو طرف ته همدغه سیاسي خلک دي چې د دولت په لور کوچونو باندې ملکي په نظامي په سیاسي کوچونو کار کوي، او بل طرف ته عام ولسي خلک د منطقو دي. دا درې قسمه خلک دي.
د افغانستان حکومت، د معدن او صنایع وزارت، د کونړ د ولایت امنیتي مقامات، ملي پوز، دا غم سره نشته چې د قانون امنیت وساتي.
ولسي شورا د ولس استازو په کراتو کراتو باندې مرکز سره هم موږ بعضې مشکلات سره شریک دي. حکومت بسانه هغه چې موږ سره مرکزي حکومت کې موادي او ژمنې کړې دي، هغه کې هغه د مرکزي حکومت پاتې راغلی دی. اوس هم د ولسي معلوماتو له مخې نه په درې کې جوړ سوالی کې کوم د نظمیامې کوم کندکونه نشتی همدغه کاڼي انتقالات د جلالآباد تر هم پورې په دولتي رنجونو کې کیږي. پات وزیت کې دې مخه ونیول شي. بدبختانه دلته دغه ستونزه هم موجود لري. د بیلګې په ډول باندې څو خبر کې د کونړ پولیسو همدغه کاڼي په دولتي ګاډو کې سره نیولي وو. په وزیت کې دې مخه ونیول شي. دې په خپل انتقالات کوي، ولې چې دغه ډېر لوی پیمانه باندې د یو ماتې په شکل باندې یو نتورک جوړ شوی دی، او دغه نتورک نه استفادې سره د ریټیج او د نورستان د سلهاو د معدنو کوم کال کې استخراجېږي، او د کونړ د لارې نه جلالآباد سره انتقالېږي، او د جلالآباد نه بیا غوډې هیواد ته انتقالېږي.
دا خو ډېره تعجب خبره ده. د پاکستان لپاره د خارجي اثارو غټه وسیله د کونړ چارتراش او پیج د درې غمی دي، خو د افغانستان حکومت هیڅ ګټه نشي پورته کولی. تاسو دا موضوع د کوم مسؤول مقام سره مطرح کړی ده؟ د ولایتي شورا د رئیس په توګه باندې کړم.
په دغه رابطه باندې موږ په اداري مجالو شو کې شوې چې معدن او صنایع د تمن سره په خپلو کې لري سب تر سره پاتې راغلي دي. د کوم خاص ډول سوال یې کې دغه اوس هم پورا مایک کوم باندې د ټرایټ نه ټرایټ کوم باندې دغه د معدن دي او دغه استخراجي کې د کاني مشته ور سوالې ته کچرو په خپل باندې انتقالي کې پاتې لا هغه څه چې د ریټیج نه انتقالي کې فقیر سرک باندې موږ دا موضوعات شریک کړي دي. البته دا یو لخوا نه موږ سره د اوسه پورې موږ عملی اقدام د تجزیه نه لري چې کوم دغه اشخاص چې په دې کې ملوث دي ولې د یو تکمالات کېږي، مطلب په کوم ځای باندې کېږي، باید زمینی کېږي، په دغه سرکونو باندې کېږي. نه پولیسو مخې ته اوسه نیولې او نه د معدن صنایع ریاست په دې کې کوم کوټلي جوابونه پورته کړي دي. تر اوسه پورې چې موږ صحیح نو ټول کونړ کې غیر قانوني کوم معدن دي، ټول د غیر قانوني دي، او دا چارواکي اکثره په دې کې دخیل دي. په دغه برخه کې دولت پاتې راغلی دی او دولت په دغه برخه کې هیڅ اقدام نه وکړي.
صافي صاحب، د تاسو نه ډېره مننه. کور دی ودان.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړی، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
څنګه خلک دوا استعمال کړي او ډاکټران ناروغ ته د ورپیش ناروغي په مقابل کې څه ډول مناسب دوا ورکړي، په دې باره کې مو په کابل کې د ډاکټر صاحب عمر منصور سره مرکه کړې ده. هغه وایي
سلامت اوسه. دا خبر دی چې اصلا خو مونږ په خپل مسله کې یو شی لرو، هغه تویل کېږي د دوا د معقوله استفاده.
بله.
او هغه مونږ په هغه بس کې یو ډیپارټمنټ درو، او هغه ډیپارټمنټ په خو په فارمسي اداره کې مو، او اوس هم د اداره دوايي د خدماتو دوايي کې هغه ډیپارټمنټ شته. او دا هغه ډیپارټمنټ دا وظیفه ده چې د خلک ته پوهاوی ورکړي، دا غایدی برنامه ولري چې خلک پوه کړي چې څنګه باید دوايي د چیرې واخلي، څنګه دوايي واخلي، او څنګه به مصرف کړي. او داغه پروګرام هدف همدا دی چې د ډاکټر صاحبان سره او د مستلقي مریض سره به غایدی برنامه ولري چې هغه پوه کړي چې دوايي یوازې د مرض د ضرورت یا د مریضي د ضرورت پاره، او د ډاکټر د اجازه هغه نسخه چې دی د هغه نسخه په اساس باندې باید دوايي واخلي. او یوازې یو ګروپ کوچنی دواګان دي چې هغه ته او ټي سي یا اوور د کاونټر دواګان وایي چې هغه هغه دواګان یوازې خلک کولی شي د دواخانه څخه واخلي. او هغه دواګان لکه پاراستامول، ګروفین، دا دواګان دي چې د مشخصه د سیناروغي چې مریض په بستر کې د شین پاغوي باندې نه استعمال کیږي. یوازې دا عادی مرزین لکه سردر داشتن لپاره چه اغام کم جدی مرز نی استفاده کنید.
بله دکتر صاحب خبرم راوستل و دیه دواو تا چی بیا هم اکثر دکتران و ناروخ تا پا دیر اسانی سر انتیبیوتیک ورکوی او دو دوی دی استعمال هدایت هم ورکوی چی فرزن اغا بازی ناروغی دیدل تا پا امریکا که اکثر دا انتیبیوتیک پا دیر اسانی و مرز تا نو ورکول کیجه او زموش خلق بیا دا دواخانو چخ پا خپل سر انتیبیوتیک اخلی و فارماسیستان یا دواسازان انتیبیوتیک ورکوی تاس پا دیر باره که سوای است؟
خو هغه بیا امر به دو مشکله باندې اله لري یو دا چې زمونږ ډاکټر صاحبان هم یو لکه بیراویه غوندي تداوی کوي لکه چې په تشخیص باندې ډیر مطمئن بني هغه بیا انټي بیوټیک مریض ته ورکوي او دوم خبره دا چې دوی چې په افغانستان کې د دواخانو چې دي دا د فارماستانو تعداد په افغانستان کې له دواخانو څخه ډیره ټیټه دي په دې معنی چې موږ تقریبا څلور ضرور لزره دواخانه لرو په افغانستان کې
بله
او په فارماستان تر دې یو دوه کلمه کې او یو کلمه کې تقریبا شپږ زره راجسترشر یا فارغ شوی فارماستان موږ درلود په افغانستان کې
بله
چې بیا هم موږ تقریبا په وایا اته زره دواخانو کې فارماستان نه لرو
بله
او هغه کسان چې هلته کار کوي بعضی کسان دي چې یو کلن یا شپږ میاشتنې دا عاجل کومکونه برخه کې مطالعه لري یا دا چې دي چې خپل دواخانو والدي چې هغه مسلکي کسان نه دي او مسلکي کسان چې نه دي هغه نو د انټیبیوټیک د ازار څخه د مشکلات څخه چې پیښیږي او هغه خو اصلا اجازه نه لري د قانون د افغانستان د قانون په اساس چې د دې مسلک په اساس اصلا اجازه نه لري چې چلای ته یو عادي دوا ورته ورکړي یوازې فارماسیست کولای شي په دواخانه کې دوا توزیع کړي هغه هم د تجویز شوې نسخه چې ډاکټر ورته ورکولی شي
بله
د دې اساس خو دا مشکل دی چې زموږ دواخانه اکثریت مسلکي خلق نه لري او د مسلکي خلق د نه درلودلو لپاره دا مشکل ډېر پیچیږي په افغانستان کې
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري
د الزایمر ډیزیز انټرنیشنل یا د حافظې د زوال د ناروغۍ نړیواله ډله وایي چې په نړۍ کې تقریبا 40 میلیونه کسان د حافظې د زوال په ناروغۍ اخته دي دغه ناروغي اکثره د پاخه عمر کسان نسی چې په لومړي سر کې حافظه کمزوري کوي او بیا انسانان وښني خو ډاکټرانو وس یو نوې دوا جوړ کړی چې په دې ناروغي د اخته ناروغانو سره مرسته کوي دغه نوې درمل د مغزونه غیر نورمال پروتین پاکوي همدغه پروتین د انسان د اعصابو د غیر نورمال کېدو سبب ګرځي او پرمختګ ته نه پرېږدي د حافظې د زوال داسې ناروغي ده چې هیڅ علاج نه لري خو ډاکټران او ساينس پوهان لګیا دي داسې دارو درمل جوړوي چې په دې ناروغۍ د اخته کسانو لپاره د ژوند شرایط اسانه کړي ډاکټرانو د انټي سنس الیګونو کلویډات په نامه مصنوعي درمل جوړ کړی دي چې د ټاو په نامه د پروتینو د تولید مخه نیسي او هغه پروتین چې د مخکینه په رګونو کې تولید شوی دی لمنځه وړي د ټاو پروتین د حافظې د زوال په ناروغي د اخته کسانو په مغزو کې غوټي جوړوي همدغه غوټي د حافظې د زوال تر ټولو غټه نخه ده دغه نوې درمل نه پرېږدي چې د انسان په مغزو کې د ټاو پروتین پیدا شي او غوټي جوړي کی د امریکا د میزوري ایالت د واشنگټن په هنتون د داخلي ناروغي ډاکټرانو او ساينس پوهانو په لومړي سر کې د مګکانو په مغزو کې د ټاو په نامه همغه پروتین واچول چې د حافظې د زوال سبب کیږي په دې چرنه کې هغه معلومه کړه چې په دې نوې دوا سره هغه د مګکانو د ژوندۍ پاتې کېدو وخت زیات کړ ډاکټر سارا ډیویس د نوې چرنې په حق له امریکا غږ ته داسې وویل
په
عادی حالت کې دغه مګکان زر مړ شول خو کله چې مو هغه ته نوې دوا چې مونږ جوړ کړې ده ورکړله د هغه د ژوند موده زیات شوله بل خبره دا هم را ثابت شو چې په دې دوا سره مونږ عصب ژوندۍ ساتلی شو په دې دوا سره مونږ هغه عصب هم ژوندۍ ساتلی شو چې په خوا به د ټاو غوټو وجل چېډونکو دغه درمل په بيزوګان هم ازمایلې ده او نتیجې مثبت و هغه هله لري چې دغه درمل به ډیر زر په انسانانو هم وزمایل شي او ښه نتیجه به ورکړي
قدرمن اوریدونکو زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسی نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو، خو اوس د دری خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.